سوریه د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی. په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلک اختر ته تیارې نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري.
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره.
جلی ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې ځلمه وو کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
ویخسه ویخته د شمال لکه د اترو ځنګلونه په اوبو اخیستي.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کېږي.
لال پاچا زمونږ د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسېږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم. او پر یوه کتاب د یوه محصل نظر.
د شینټاغي مرکزي کرکټر ډاکټر محیب الله د
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته ندي. د اختر روزي په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه نه څه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خدا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشان دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیارې نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واري، په دسترخوان باندې میوې. او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل امدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو موسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه او وسله دندې ګوښه ده وای.
خو به مو ډیره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډیر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو. خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالی نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د شوز ونجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دوکانې سږ کال د اختر په دورشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبارم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدن د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سږ کال ډیر ارزانی ده. سیاسر شته فیلن اوس ټول سړی نه ځي.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلق په دې میاشت کې جامع خیاطانو ته وروړي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وای چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامع نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین:
د نور کلونو سکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځونو پروژه کې کار خي، مثلا مشتریان هم خپري معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نور دوکانونو نظمن کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې سلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د حمله شار یو بل درځي اسلام الدین نظامی وای چې دیش کار کون کلری او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامی کندي
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي خو په شارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوشاوه خو نن سبا دا دود پور کې دود او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی محمد سلیم احمدی د کندز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل و سیدی اصلي کې جامع رزي اصلي کالی رزي او خلک د هر ځای نه واریدي لکه نور ملکونو نه تکیچ رزي د خېدي الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس پښارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوی دی د افغانانو لونګي لوی سیمه بلې ته څناسه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورها خوا هند کې هم د لونګي دود شته البته افغانستان ته اکثر پټکی له پاکستانه واردې شي په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راغلی همغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هواد کې وو لا هم شته خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هواد یو شمېر خلک لري رواجونه ګرځولې دي په پېښور کې د عبد القیوم پونم یو کارګر وای
پر روانه ولا بس نشته الله سره تم غاتی نو سه خو دې پاک سره هغه سبو والو کپڑے والو جامې والو دغه والو چپړې والو نور سامان نه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو سودا پکې ټوله برابرې ده اوس خو بس راول خونم به کار نشته اپتا کې ټول دوه ورځې کاری هغه دوه ورځې کار چې هغه معنی موږ چې کم کم مشکل برابر کو
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا بیا په 2020 کال کې سیلونو ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نورو خلکو کار ورته کاوه د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د په وینا یو وخت به شاوخوا شپېته کارګرانو د لپاره کار کاوه او سختر ته تیاری نشینیول
یو ماشوم دور مې یو 15 کلو غوډه تنکړم یې ماته ګګرو د یو کاندې نه لګیا د ګګرې لپاره اوبم د غړولو ټپه 2450 روپیا مې غړولو ټره واغستا او 2500 ورسره کم دی ټوړه واغستا بیا نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو ته خبر کوم ځانته کوم پي 100% کې یو پسند مې راځي چې مو غشتورو او ماشومان خو د سړي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي او بیا جاړي په کور گاون کې اکثر د هر چا د هاري وای زموږ نه
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي ځکه چې په شار کې ملي سیاسي وي خو په خوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دوتې چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي د مونې پونوم د پلازمینې ډاکې وی او سي دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي به ساري وي
خوخی خبر ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روزې ورسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو مونږ به خپل پلرونو ته ورزو ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوان به اخلي تاسو دا خوخی لبل څه سره نشي مقایسه کولای
په ځینو اسلامي هیوادو کې سش کال اختر تر رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی په تونس کې لتیری وی اونې راهیسې په بازارونو کې بوره کم شوې ده او خلک په کټارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي د نیلا په نوم د پلازمینې تونس وی وسیدونکو فرانس پریس اژانس ته وویل
عمر ولا صورتها نصورها في عالم
ما هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستلو لپاره په کټارونو کې دریږي په بل هیواد کې ممکن دا څه شوی وي خو دلته یو اوس په خپل سترګو ګورم اوس د سوجي وړو او بوري لپاره په کټار کې دریدلې يم
خوښه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خوښه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواجه خوري خواجه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندري ورته وایي د تاریخي روایتونو لمخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچنی اختر مخکې پټوله روشه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به پروژه کې خواجه ویشل کېدل چې دې ته به فطره ویل یعنی د فطر د ایت په حساب د ممالکو د پاچاهي په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدی او پاچا به د دولت چارواکو او د پوز مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود ترننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریښه لري. افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لګ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدن او ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړي ورکې کوژدو دي کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به پریکون به ورته نو پاغه کې به ځان لمالونه لال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. وعده کوي ساده ډوړي پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوړي زیاتره کم زینو کې جوار ډوړي پکې پخې چې دې لوړه اندازې تر 100,000 افغاني یا 100,000 افغاني د کم تر کم 100,000 افغاني.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې ورسته که څه هم چې هلک د جنې د لیدلو ډېره هڅه کوي خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلې ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای. مطلب انجلې ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. سید چې زلمی وو کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکارا کوي.
د ګوجر په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندې شریک دی خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلې دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یو غوا یا دوه اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي تر څو خسرګنې په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه.
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوی دي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پوهان لال پاچا اسمون وی د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلي اوسمون سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعد الدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم در سره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو
هوټل او تو تری ځلې زوړ غلم البته لمړی ځل زما یو دوست داغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب و، د دمشق په نوم دوم ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډېری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به په کې یخې وې، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خو مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه، خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم، د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولوړم. او ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښې نقشې وې پرې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه، شا او مخه یې هم خلاصه وه، لمر یې هم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چایخانه ده، چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمنی سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیا یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه سه، ویخته دی شمال لکه د اترو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
د ښاغلي ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالي لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کره کتونکو بلاخره هم وګړو له خپل لورو بیلابیل تعریفونه تراشلي، او هر څوک له شعر څخه یو بیله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر دی و ځانګړي ذهني حالت سیګنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي. د شاعری هڅه دا ده چې دا حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی، دا حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالت یوه شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولی چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقال کړي.
بیوسهی سره به نور څه چاره کړم،
بی وسای سر بنور چه چاره کړم، بس لډیر مجبورای بمخه خکړم. تنهایی ته او پلی چومی سری خې، تنهایی ته او پلی چومی سری خې، دیو نوې در لزان سره کی سکړم. ما د هیلو چلی خپل نړولی، ما د هیلو چلی خپل نړولی، کنو څنګه با لبل چانه ګل کړم. کدنجونو د مکتب زنګ می بیا وورید، کدنجونو د مکتب زنګ می بیا وورید، زه به خپل د سر پړونه نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن می په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن می په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلی کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوې ده. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او اوسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځم میلادي پیړۍ پیل شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیل شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم له وی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویشل مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي اسمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان رانغاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر داننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساسپی صاحب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخت پورې دوام مومي څو چې عبدوم ربر یو نوې سیاسي، اقتصادي او کولونیز بدلون په ملک کې نه وي راغلی او په ادبیات باندې مستقیم اغېز نه وي خندلی.
یو پخوانی ویش لمخې لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و، هغه خپل دلایل ورته لري. هغه کوم کسانو چې هغه دورې ویشلې وي، تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بیل غني؟
هر دوره چې رامنځته کیږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کیدو له مخې او په ادب یې اغیز له مخې رامنځته کیږي. ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسي، تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو وروسته. نو دغه تاریخي بدلون، دغه تاریخي، سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وښند. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوې پسخې ووهلې. دا هغه څه دي چې د دې دورې شرایط بشپړوي.
ازمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوه برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته یو دوره ویل کیشي. فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لا پخنه ده؟
دا کومه خبره تاسو وکړه دا په دوره کې راځي نو هغه ته ما ذکر کړی چې هغه د سب په هیته دي، هغه د ژوند رامنځته دي، هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغیز دي، دا خو رامنځته شوي دي، یعنی دا پاخه شوي هم دي او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر.
اوس مونږ سب وبخشه د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټه را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوی ملسیز ادبیات سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوی ژانرونه دلته رامنځته شوي دي. مثال به درکړم، دغه کیساګۍ لنډ لنډ نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې لویه رول لري.
فکر نه کوم چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او دغه تاثیر ممکن ور باندې وي.
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي، دا غوره ساينسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي، دا خپل همدغه اغیز څنګه چې دا کده هرې لاري نه، کده هرې ډډې نه، او په ادب باندې خو اغیز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغیز وکړه، دا هغه څرګند رامنځته شو، دا غل لنډکۍ ده، دا هغه لنډ کیسګې ده، دا هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي، نو خو دا سره فرق پاندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمه پیړۍ پیلېشتي د نولسمه پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوئ اوسمون صاحب چې د سپتمبر له 11 راوروسته په افغانستان کې دغه سي عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو؟
شیبر صاحب، عمیق تغییر راغلی دی، تکه د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدی او د بیان په لحاظ باندې، او د سبلو په لحاظ باندې ډیر زیات تغیرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نه نه شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوی پنځورې ګورئ، نوی مفاهیم ګورئ، نوی تصویرونه هم ګورئ چې دا ټول د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا، یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته دي او او خپل تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا پخوا نه وو، دا ډېر پاخه شو، ډېر پاخ په هنري لحاظ باندې پاخه دي، د سب کله مهم پاخه دي. همدارنګه په زموږ په کیسه کې، په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغیرات راغلي دي. یعنی په کیسه ای ادب کې موږ د نوو وختونو مفاهیمو، تصویرونو، او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې، د نړۍ په سطح باندې، هغه وخت تر ډیره پورې خلک یوې دورې ته، یو خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردز ورس مثال تاسو ته درکو، د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوې دي، هغه بیله دوره بولي. خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی، هغه دوره بیا بیله ګڼي، ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي، او یا داسې لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی، نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دته کا هغه سې لوی لیکوال د دې پیدا شوه، دا ډیره ګرانه چې موږ کوو، چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي، او بیا رحمان بابا پیدا کوي، بیا امین پیدا کوي، دا به ګرانه وي. مګر دا د هیرولو وړ نه ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم، دغه ځوان شاعران چې دي، دا چې اوس رامنځته شوي دي په دې دوره کې، او د دې دورې استازي دي، دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا ان کیسه لیکوال ته وکړه، تاسو هغه خپله په کیسه کې وګوره چې دا تر دې دورې وړاندې مونږ څومره کیسې لیکوال لرل او دا کیسې بازار څنګه او موږ غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار مو شو دا اوس نه ولین را مست شو دا ترجمه وشوې دا اوس کیسې وری په دا اوس چې په د د د نظم په بیلابیلو سکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه مخو د ډیرو شاعرانو او د ډیرو په خو او هنري آثارو خاوندان یو نو دا دی باندې سره ګلوس پټاوله مګر دا چې موږ اوس خوشاله نه لرو اوس مثلا بیا دغه د دې ته خو نشو کېناسته خو دغه هر د همدغه سې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو نه مخې راوځي کېږي دا ممکن د بلې د بلې دورې د پال دا خوشاله وي همدا کېدای شي د نوو شاعرانو لپاره یو ښه لارښود وي نو دا خوشته دغه زموږ د زګونو شاعران چې موږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غوړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي په تیر بیا چې انټرنیټ هم شوی دی د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي مخکې تاسو ځینې مثالونه ته اشاره وکړه فرزن هایکو دوټ شپ افغانانو کې کنه یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه نوې معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي داستان مولا هم تر ډیره پوری زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمون
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده دا د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده د پښتو ادبیاتو په کچا باندې ډېر تغیرات راغوسته شوی دي چې پرسه هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دا تغیرات راغوسته کېدل دا فضا جوړېدل دا په ملک کې د دیو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوی دي نو دا سره د شي هیرولای چې دا مثلا تر پخوانی فرق لري او دا د دغه د دولي کوم شاعران یا لیکوال چې راغلم تشو دا اوس هم کار کوي زړه په اوس کې نه وي زړه په اوس راځربون شي بي ممکن دا نور په خښ شي ممکن دا نور یعنی خپل اوش ته ولسیږي او دا او دغه شاتم نشته چې زموږ نننې ادبي پنځونی په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیات کې کوو د دنیا په سطح هم کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په نور فرق راغلی دی ولې هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شول چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی پدې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصي او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښې دا غیر په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کیږي نو دلته په فرمولو باندې مغیز دلته په ژانرونو باندې مغیز دلته په دې دوره کې د رامنځته شو شاعرانو هغه نوې بوزغلای چې راکېدل دی چې لتیر سره تیر دوره کې نو یل دا یوازې د دې دورې توجیه کول کیږي دا معرفي شې دي په دې برخه کې او هغه شاعران چې په پخوانی دي دا هم په اثرو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پخ شې دي هغه هم معرفي کړی خو مهم
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکان نه کړی
ما د تذکرې لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یو برخه ده ما دا کړی دا یعنی البته په مستی فصل کې مې د دواړو خواو یعنی دا د کوزی پښتونخوا د لری پختونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي دا هغوی لنډه پېژندنه د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا کومه برخه کې لاس ولري دا هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي.
مننه پوهاند آسمون. د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 12 راورسته وخت په افغانستان کې د 15مې ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوي خبرتیا ورسته د یو بل کتاب پاړه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغل وسته دی. د دې ناول په باره کې له دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهر بیلا بیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپاره چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی لوی قرارګاه وسلې رابرۍ موټر دیوارو لامل په سالنګ کې ساریږي. دلته دی لوی داسې انجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. اغه پر شکمنه کیږي او محیب الله هم ټول کیسه ورته کوي. د دین جلی له د سره مینا پیدا کیږي او بیا ورسته ډاکټر محیب الله څو ځای له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لګډولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بل اخر وسلې خپل هدف یعنی اغه مجاهدین او تور ورسي او لدی کاروسته نو مړی بیا پیښور ته ماجر کیږي. پر حال د ناول کیسه وغده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټول کیسه بیان کړم نو ناول تلوسی ته به صدمه ورسي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کوي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه آثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه بلکې د ډېرې پراخې عوامکې مطالعې څښتن هم و. د د په داستاني آثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او داستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. د وړې د وخت شیلې وس هوار سپینه ځمکه وو. ګړنګونه او ژور خړونه داسې لوار وډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واورې د دې ارتي ورشو اهنګ یله دوه ځای مات شوی وو. یو د تونل خلوه چې د کڑکۍ نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کپن پوښلی وو. بل هغه کمر وو چې 4-5 کیلومتره د تونل کیڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی وو او په دیواله باندې دی واورې د تم کېدو ځای نه وو. او چې به دی واورې په شیبو کې وکبر اغله او لمر به شو نو داسې سور بخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنه په انځورولو کې استاد د کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکو سترګو ته درایي او نه یوازې ور باندې لولي بلکې ور باندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثرو کې تر سترګو شو هغه دادی چې دی ډیر نوی او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریک. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریک. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسیز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوريږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د کورکی دی کیسو دی نصر پاړه کړي و چلته طبيعي پیخ له انساني ځنګړنو سره ډیره تشبیه شوی دی. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسیز نصر اړتیاوی تر ډیره درک کړي دی او د داستان انزورونه او تشبیهات کې واقعي بریخي. نوموړی په شینټاخ کې و صحنه داسې انزوروي: زما سړی وویل بسم الله در اته لاټین نیولای او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوخونه خلاص کړل. دوه نور ګرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یو اوهو دا خلا په ګریسو لړلې دي. اله په اله چې نوی وسله راغله بیا یې نو یوه یوه وچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کټ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورتهوالی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب په تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند د استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ته هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
اسمان خوشنا لمان کی د بهار یزین ساقی د بهار یزین ساقی خوشالی کری آتنونا چی خندا ورطا بریخنا کی دا اسمان کشنا نمان کی دا بہار یزین ساکی دا بہار یزین ساکی Oh,